السلام علیکم لس بجې شوې د دې سات خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 35 غونډې تر څنګ ټاکل شوې ده چې په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کوي. د بشري حقوقو څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو فرشتي عباسي ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي د بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو لخوا په افغان جنو خوځو لګیدلو بندیزونو باندې راوڅرخي. د راپور له 9 اویا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی چې له دې ډلې 150 ښځې دي. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوي چې د افغانستان مسالې ته شانه کړي او د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې کوټلي ګامونه واخلي. په متحده عربي اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسأله سیډل شوې. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پای ته رسیدلې تر سلو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازیو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. د غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر میلنډا کوډ وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو وایان حسیب الله نوري وړاندیز وکړ چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګیدلي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي طارق علي بخي او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤل جمال السعاتي د جاپان د حکومت له چارواکو او د دې هیواد د هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي له دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډې لرلې. په هغه بیان کې چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خپور کړی په کې راغلي دي چې دواړو لوري موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو پراختیاي پروژو د چارو د عمل کې دوه لپاره یو لاره پیدا شي. د بیان له مخې د دې غونډو په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوې چې څنګه ممکنه ده د اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ د افغانستان سره مشترک همکاري ته زمینه برابر شي. ایرانی او غربي چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رويټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې د ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام نه محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشې کېدو پر مسالې وغږېږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی خو رويټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپک څلوېښت کلو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماتیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونو ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تېر ماښام په یو بیان کې وویل دا مرستې د اساسي خدماتو لپاره دي لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړه چې دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واره شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري له میاشتې راپدې خوا چې روسیې په اوکراین برید کړی دی تر 15 میلیونه ډېر اوکراینیان د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دا خبر
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یو بلې خبرونې ته مبارک علیکم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقونو پاک خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څېړونکی سبحان الله مصبا. په پیل کې خو ډېره زیاته مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو حیاتي حقونو ته راسو چې یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي د حکومت ادعا کوي خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډیره زیاته مهرباني. دا چې خبر دا چې کله موږ د دولت تعریف ترازو دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلک دي او دغه خلک باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې یو خلک بل حاکمیت دغه خلک حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت دا ده چې تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندازه په اساس باندې نظامونه تعریف شوی دی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبدادی ده. هر نظام چی بوسی هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چې تقریبا او 50 هواد دنیا په سطح اسلامي هوادونه دي، دوی د وګړو لپاره حقوق په نظر نیولې دي. په همدغه اساس افغانستان هم په مختلفو اساسي قوانینو کې دا موارد په نظر کې نیولې دي. البته که په اساسي قانون کې یو حق په نظر کې نه موسي، ولی لازمه ده چې هغه باید ورکړل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسي، ازادي ورته ورکړل شي او په مسؤلیت کې وسي. عدالت ته د لاسرسي عمومي حق ده او د ښې حکومتدارۍ حق ده. دا په ټوله کې د همدغو حقوقو د ترویج لپاره د درې ګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده، چې قوې په دریو بخشو تقسیمېږي. د عدالت د لاسرسۍ د قانون د حاکمیت، دغه رقم اجرایه قوه، هغه کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وضع کړي. کلکت اختصاصي راشو د دې حق لپاره، بیا نو د برابري له حق نه شروع، یعنی چې ټول نارینه او ښځینه په ټوله کې ټول برابر حق نه استفاده وکړي. د ژوند حق یو اساسي حق ده، د ژوند د حق تر څنګ د عدالت د لاسرسۍ پورې مربوطه حقوق دي، لکه د نشکنجې، مدافع وکیل شتون، او د تورته او قانونیت د دې چې یو جرم کېږي باید قانوني شی گرفتار نشی، په خپل سر مجازات تعقیب داشایان نشی، برات ذمه مثلا نسلی حالت ده. د دې تر څنګ په سیاسي مشارکت کې د حق موضوع ده. یو کس حق لري چې خپل تعین سرنوشت کې سیاسي مشارکت دسی وکړي، چې یا خپل رایه وکاروي یا هم ځان کاندیدي. همدغه رقم سیاسي احزاب او فعالیت، تظاهرات او د جمعیتونو، اجتماعي سازمانونو جوړیدل دي. د حق د محرمیت د مراسلات او مکاتبات ده. او د دې تر څنګ د مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول نووسی. ملکیت حق ده چې مسئول نووسی. تحصیل حق ده، کار حق ده، یوې ټولنې په توګه په اجتماع کې اوسېدلو حق ده. په ټوله کې نظام له ټولو مزایاونه دی استفاده کول. دا په خپله هغه حقوق دي چې په هر حالت کې که ولو که اساسي قانون شتون ولري، ولو که یو نظام شتون ولري که ونه لري، پرته له دغو حقوقو د اعادې نه ډېره سخته ده چې څوک حاکمیت وکړی شي، ډېره سخته ده چې خلک ژوند وکړي.
بله، یو خو مسبا صاحب، د تاسو خپل مسلکي برخه ده چې د حقوقو په هکله معلومات لري، موږ سره خبرې کوئ. بل تاسو یو د ولس وګړی یاستئ، د ولس په منځ کې تاسو ژوند کړی. راځو اوسني نظام ته. د کومې خبرې چې تاسو یادې کړلې، آیا اوسني نظام د افغانستان خلکو ته ورکړی؟
نه، ټوله خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله، اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه منګه یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و، او په ټول استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو، په ډېرو قربانیانو، په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل، دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځه بود. ډېرې حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې. اساسي قانون تعلیق حالت کې راوسته، یعنی په خپله سیستم، په خپله نظام مشکل نه درلود. مشکل په خلکو کې و چې تیرو کې فساد و، حاکمیت د قانون نه و، عدالت نه و، جنگسالاران. ولی هغه بل بحث و. ولی که موږ داسې راشو بحث وکړو چې دغه اساسي قانون چې 32 بیت ماده درلودي، له اول ماده تر 32 بیت ماده پورې هر مورد چې ذکر شوی و، هغه د یو نظام، د یو دولت لپاره یو ضروری مورد و. نو اوس کله چې دا شای نه ول استاندارد اساسي چې اساسي قانون ده، دا لمنز او لارد، نو اوس خو دوی صحیح ده. اوس خو دوی وایي چې مونږ هر څه کوو، او په ظاهري توګه ځکه چې مونږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو، دغه په ټیټه سطح باندې چې دولتونو کې چاري دي، دا ټول په قانوني سیستم مختزي او مجبور دي چې کما حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري، او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي، اوس که هر غړی د طالبان لوړپوړي راشي او هر څومره خبرې وکړي، یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي، هغوی خو اسیران دي، هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته هو ووایي. مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده. نور نو خلاصه و اینه شو چه کم حقوق چه افغانان باید ولدی، اغه حقوق خوشنه سره چه وست دیر محدوده شویدی، پا دی که لکه دی بیان دی آزاده حق، دی که دی مسکن دی مسئولیت، دی عدالت تا دی راست رسی، دی تحصیل، دی کار، خصوصا دی خضو، دی برابری، او دی تور تا حقوق سخت لخطر سره مخامخ دی. محدودیت پیوزه شویده، محرومیتون را منسته شویدی، او دا سنجی جوړیږي
بله
جوړی کړی
لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه عام خلکم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان کې اوسېدلې دي او دوی له ازادي راډیو سره تماس نیولی ده حقونه ضایع سوي دي او راست تر بلې نور ضایع کېږي د میرمنو حق ضایع سوی د زده کړې برخه کې د کار برخه کې حتی د کونډو میرمنو حق ضایع سوی میړو تقاعد یې اخیسته هغه ورباندې بنده اوس نه ورکول کېږي حقونه ورځ تر بلې ضایع کېږي کله چې د طالبانو له مسؤولو چارواکو سره خبرې کېږي وایي نه موږ د جوړېدو په حالت کې یو بېرته هر څه سمیږي هر څه جوړېږي وخت ته ضرورت لري او بله خوا د خلکو حقونه تر پښو لاندې کېږي دغه څومره عقدې رامنځته کولی شي په ولس کې او فاصله نور هم د ولس او د حکومت زیاتېږي
لازم شی د حکومت لپاره خدمات او هغه اصلي عنصر چې دولت رامنځته کېږي خلک دي نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کېږي فاصلې رامنځته کېږي او ډار د زړونو په منځ کې را بېاعتباري د نظام په مقابل کې راځي دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کېږي دی که عمده توپیر داده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده او هغه مساوات رامنځته کوي هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده مثلا د دې تر شا ادارې سرپرسته اداره په خپله د سرپرسته اداره یوه ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوه ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شغله شي همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې همدغه سرپرستي به وله او همدغه کتو کور ته ستونزې نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کېږي نقص شوي دي تضمین ورته نشته ده طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هغه هم خصوصا افغانستان غوندې یو هیواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل په دې کې شک نشته چې دا نظام به هم همدغه سې له خطر سره خدای مکړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي نو ښه دا ده چې هغه څه چې یعنی زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بې طرفه کسم زه سیاسي بحث نه کوم جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا د ریګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول دا هر نهاد دا هر اداره چې جوړه شوې ده په خو ستاندردونو باندې جوړه شوې ده دغه څومره کسان دغه نسلونه چې موږ په دغه شلو کلو کې راکړې وکړلې بهر دننه دا ټول ډېر ستره سرمایه وله دوی دا ټول موارد لري کړل او دا نظام یوازې ملایانو تبرک خلاص کی دا ملایان خو هغه به د خلک چې د دوی پران چې له شل کال ټول غرونو کې تیر کړي څنګه امکان لري چې او چا ټول عمر په ذره کې تیر کړي او هغه به راشي ورته د یو مسلکی بخش راوړي مسلکی کار ډیر سخت ده مسلکی کار هیڅ څوک یو څوک د انجینر د ډاکټر کار نشي کوي ډاکټر مثلا د یو حقوقو مثلا د یو معلم بل هر څوک پیږي د خپل کار دغه نظام دوی دومره ضرر ورته رسولی ده چې د دې په جوړېدو کې پرته له دې چې یو ستاندارد او منل شوی سیستم چې هغه خو د اساسي قانون نه بغیر امکان نه لري چې هغه د رسمیت پیژندلو د مشروعیت لپاره راوستلو مسله ده نوي دته مشکله ده چې دوی خلکو ته تضمین ورکړي نو په همدې اساس باندې کومې ادعاوې چې خلک کوي دا ادعاوې بالکل فضایي دي او د دې امکان شته ده چې د خلکو د حقوقو د نقص امکان کاملا شته ادامه لري عملا خصوصا دا ورزه تقاعد خو له پخوانند یو جنجالي موضوع ده ولې تاسو راشه دي نیم د چولن نه چې د خزو د تعلیم موضوع ده د کار موضوع ده سیاسي لحاظ کې قدرت تقسیم مسله ده دا مسائل ډېر جدي دي دا خو اوس بیرته د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده موږ خو دا اوس منځوي شوی افغانستان کاملا منځوي ده د ټولې نړۍ افغانستان خو هیڅ امکان نه لري چې د نړۍ سره روابط ونه لري او د مخته لاړ شي دوی دا جدي و مسایل سره موږ مخامخ یو او دا دوی ته دا اوس ښه فرصت ده چې په دې باندې کار وکړي تکړه کسان بیرته متخصص کسان راولي نظام په تعریف کې کار وکړي او شته وضعیت له مسلکي لحاظه منته قبل دو وړ نه
مس بس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه غا دا و چې تاسو ویل چې وسنای نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دي دوی واک لري صلاحیت لري په دې پوهیږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پرې دي نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او که دوی په هر څه پوهیږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان زړه تورې کوي تاسو په آند اصلي موضوع څه ده
د ما په آند دواړه خبرې دي په جګ سطح باندې پوهیږي خلک د جګ سطح خلک د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي همداسې یو سناریو یې طرحه کړي خو په ټیټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت یې په بهر تیر کړی ده ښارونو کې نه ول دوی په آند په غرو کې ول یا جهاد چې دوی ورته وایي په دې کې مصروفه ول نو هغوی خو طبعا نه پوهیږي هغوی په ارزښت نظامدارۍ او دغه ټولو مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغوی څه پوهیږي نو ناپوهي ده د ناپوهي تر څنګه د دوی د مشرانو په قدرت کې د پاتې کېدو موضوع ده دا ټولې هغه موارد دي چې موږ په خواشنۍ سره باید ووایو چې موږ دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واری وشوله تر اخره پورې په ځان پوه نه شو چې دا موږ څه وکړله اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا همدغه اشتباه کوي چې نظام یې داسې برابر کړی ده چې ځکه دغه هر مورد ته چې موږ ورسره ضربه ورسره ولیدله د دغه کسانو د وتلو نه نیولې تر د نهادونو کې د منځه وړلو پورې او په ټوله کې دې ضربه ټول ولس ته رسېږي او په شلو کالو کې په ډېر سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو په دغه کارونه ټول دوی هېڅ کړل هسې یو خوشي چای ته جوړ کړ 50 کاله نور نیسي چې بېرته موږ حد اقل د 2 کالو مخکې یا 3 کالو مخکې د ساختاري لحاظ نه البته د عمل کرد لحاظ نه هغه حالت سره چې څو موږ رسېږو هغه به هغه یعنی ډېر وخت غواړي او ډېرې هڅې به غواړي د دې بیې به بیا د موږ وروسته نسلونه به بیې پرې کوي او دې ته به مثلا تر څو چې موږ د اصلي کاروان ته رسېږو لکه چې دغه اول جهان نه د امریکا به نه محاسبه کړو اروپا به نه محاسبه کړو دغه همسایه هېوادونه شاوخوا تر څو چې هغه ته رسېږو د موږ ډېر نسلونه به په دې کې قرباني ورکوي ډېر کار به کوي زحمت به باسي تر څو نظام راسم کړي
یو بل موضوع هغه دا ده چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکوي پایله یې بیا هغه وه چې اکثر نړیوالې مرستې بندې سولې کومې موسو چې خوارو غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هېڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپله خو څه نه کوي حتی نړیوالې مرستې پرې ودرولي
گرچه دوی خواشنه سر پیباندی ویار کهی چې مثلا حتی په دروسته یو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې خزینه او کارمندان باندې فعالیت بند که او په غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه 40,000 خزی موساتو که کار کول دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا خزینه یې له کاره بند کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسي دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده او دا وطن کې خزینه حق لري ټول اقوام حق لري په دې کې او بقا د عدالت په تامین دو کې د عدالت هغه وخت تامینېږي چې په ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق رسیږي نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لو لږې خلک مړه شي او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو دا واقعا ډېر غلط سوال ده ځکه منطق خو غیر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې خزینه دې په کاري او مثلا ټول نجونې د مکتب ته لاړ شي هیڅ نه شرعي مشکل نه په خوا و نه جمهوریت په وخت کې و خو ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامله نو دا سوال شته او دې سوال په اړه کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي جواب څه جواب هم شته فقط عمل کوي په باندې اجازه ورکړي دی کار وته.
بله د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو نه دا وپوښتو چې ولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړوند چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ، تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوقو په عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړ، دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده. دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار در ولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو و تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي. او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولس ته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي. یعنی بله لار نشته، قطعا هېڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو، که هر څومره کړېږو، نو دا کړېدل به بالاخره دغې نقطې ته را رسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق به ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي په سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو په اړه خبرې وشولې. او موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصباح. تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
زنه پېلم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که د حقونو خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي، په دې هله چې تاسو به راته روغ جوړ یاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کېږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې زموږ ملما دی. په پیل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم. د کابل ښار په یو زړې منطقه کې چې کله پښته ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېله شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. په څو دورو کې دا سلاکوټ و، د دغې تپې د ګلو کشتې تپې په لمنه کې دغلته زموږ کور و، او زه دغلته دنیا کې پیدا شوی یم. لومړنۍ زده کړې مې په کارتې پروان کې، بیا په کارتې ناو کې تکمیل کړي دي، بیا وروسته لیسه مې یو لیسه وه چې پخوا نجات لیسه یې ورته ویلې لیسې نجات تر کودتا نه وروسته هغه د انقلاب لیسې په نوم ونامېده او هلته مې خپلې لیسه ختمه
لگی اس از ما کلیوالم روت لے دے کہ مام ٹولو مر کر دے نو کہ تیر کرے یا دا بیا مر کے نو بس جان با سے دا خنزی دا نمڑنے ور ز پڑ رہا تھا ویاس کس پاسے پیاد وی یا دا ور ز نے کما خاطر لری ز کا دا دا خنزی نمڑے ور ز دا سی وی چی کل کل دا چان نہ ہیری گی تھا سی دا نمڑنے ور ز نو سے خاطر پیاد دا چا خنزی تھا وڑے وی در سنو کی چنگ وی پاول وقتوں کی
بالکل میں تو یاد البتہ مختلف حالات دری نظم دی رامی اول اوراز امی سر میں سر مکتب تھا لال یعنی اغیز مکتب تھا یورم اور منگ مالما حاجرہ جان نمی تھا ڈیرا ډېر ښکلی انسان او ډېر مهربانه ښځه نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي خو که په حیات کښې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ دا جله جانه خو ښه روغبړ او ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی وو ما ته هم چې دا دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به دا مکتب
کی تکڑ وئی کم مضمون مو خز دکید کم مضمون سره ملاقات
ولا ما دا مکتب نه دی ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسي پاسترل سمن چې دا اجتماعي مزامین سره نه علاقه دی را زیاته وا دا که تاریخ او که جغرافیا او نور ورته مسائل او نو هغه ته ډیر شوق دا تاسو به باور نه شئ نه هغه وخت کې زه مکتب کې وم کې د شنه ولې چې ته له وم نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به یې پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیوارې به یې ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله د هماغه وخت نه چې ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کله کله به نیم نیم ځای نه راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درفش جوانان کې هم په آواز مجله کې عرفان مجله کې ځینې نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس او بخیر او کمکیانو انیس هغې کې هم ما ځینې مقالې یا لن داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل مقصد دغه چې ادبیاتو سره
جنبا صاحب دغه نوی ځواني او ځواني ته چالکان ورسیږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړی کور ته جنګ راوړي یا که هیڅ نوي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځواني کې
واقعیت دا دی چې هغه چا خبره ډېر کلنګیم نه وم او ډېر د درسو کې مکتبو کې کتابو کې که تاسو ته کوم وخت ما خپلوان به رایبر شي تاسې پوښتنه وکړي زه به همدا کتاب وکړي به سل غر کوم او نو جنگونه می حتمان کړی دي هیڅ شک نشته، خو بیا وایم چې د جنگي الګ ځوان زنوم چې دي زما په تکر د جنگ او شیګم یا کوشش وکړ چې دا د حکم کوشش د کوم منافع نه ده یو رقم ته تفاهم حکم ځان تیر کوم. البته هیڅ کله چې مضمون مې شو چې چاره باندې کوم نوم یې څه په ولې یا چا د تماس ورکړی خو چې دې څه بده یعنی کوشش وکړ چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسي د اجازه ته راو او مې دنګل کې دی چې دا ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي به راکوا چې کوشش وکړ دا ټول کې کونډونه چې حالتونه سره کم په تفاهم سره گذشت سره نه تاسو دې سره هم ورک زنه په کوم څه نه پدې کې موافق کوم یا نه کوم هغه کوششونه نکول او کوشش وکړ چې ډیرو چې خاص منازیو کې او دا شنو جوړ کې داخله نشه.
جان باسب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پانځي ته لاړ شي؟
ها هغه وخت ما د لسم سنف خلاص او هغه وخت کانکور نو قضیه کانکور نو زه د دغه نه بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې برشو چې ز شورې بخاري شورې ته هات راغلم او د څو میاشتو په کې لوړې ځکه نه پرې ویت هات کې نو تاسو کې په دې نه اړ کو کې وکړ او مونږ ته تقریبا اوله کتابونه چې ما دا ورته راولې شول او زبایت د فرانسې د څنګه کې د فرانسې په څنګه کې افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی و. نو بیا هغه حکومت ورته سپنه چې هغه حالات سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما ورسره کوي چې ارتباط وطن ته
جان باس صاحب تاسو د ډاکټر سیم نجیب د وخت یادونه وکړه. ځینې پخانی کسان په ځنګل ډول هغوی چې په پوس کې وو په شوروي کې زده کړې کړې دي، خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دی کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي. تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دی، تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځایو؟
ولادت نشې سپورتره مو کړی د دې ورته ځواب نشم ویلی او لارم کې خاطرو ته کابل یو څه د کوچنۍ هم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار. کابل مخکې د کودتا د څاوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم د آزاد وخت پر سبدارانو نه کابل یعنی دا یو لوی ښار نه و. دا یو ښار و چې مثلا د دې لکو یا پنځه لکو وګړو د پاره په نظر کې نیول شوی و او د همدغنه خلکو د پاره یې کیدای شي چې هغه خدمات چې یو ښار یې باید ولري. البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نه و، کوم پرمختللی هیواد نه و، کوم صنعتي هیواد نه و، خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې و. افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسعه یافته هیواد شي لږه لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار دپاره ډېر لوی پروګرامونه درلودل شمول د دغه زیربنایي ځانګړتیاو سره کانالیزاسیون نور شیان ټول پارکونه ښه سړکونه مؤثر سړکونه په نظر کې نیول شوي وو، خو متاسفانه چې د سال د کودتا سره ډېر شیان ړنګ شول او داخلي جنګ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو. خو بېرته چې راشو ستاسو پوښتنې ته، کابل ښکلی ښار آن فرهاد دریا یو سندره به شوایی درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده. چون فرهاد دریا اگر چون اگر پا کندوز که دیگه خو په دې کوچنیواله کې راغلی کابل ته یې تقریبا کابل شوی دی دا رښتیا وایي دا د میدان هوایي نه را شروع فنجان تر چارهیي ساعتامه پورې یا همدغه چې تر چارهیي پښتونستانه پورې دغه ټول دواړه خواوې د اکاسیو مزین قندریانې غوندې ویلي یو درختې دی ونې او په دې پسرلي کې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخیسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کې تاسو اینجا پیرهدار نه درلود همدغه عکاسي ونې د کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک و همداسې بیا دا عکاسي په شارېناو کې وي په تمني کې وي اطلاع کې وي په کار کې چار کې وي د چینو خواته کوټې زمي خواته نن یادې دې د کارچناو شاشوي خواته په څومره وو کبنو الته کې د شنوري ونې په دي خو د اکاسي معمولا عمدتا په دغه منطقه کې وي ویلې حتی کارتې په روان کې کمې دي په کارې فتنو کې شارېناو کې ګلدشتا کې دغه د میدان جاده کې تر مرکز وزیر اکبر خان کې دې ځای کې اکاسي ډېر زیات دي
جانباز صاحب کله چې د دومره خایسته کابل وو تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغییرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول تاسو په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه راته وایي چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله کنه
د وطن خالیګه خو فرزان هیڅ شي نشي پوره کوله وطن همدغسې چې موږ یې لږ سره داسې پارادوکسي حال ګرځو دا موږ افغانان د وطن سره ډېرې لیوانۍ مینې لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کې په خارج کې په بهر کې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادگاه سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همېشه په دې فکر کې یې چې د کوم ځای د چا زوی کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کې نور هم حقیقي تقلیه کېږي او ته همېشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه و چې تا نو ډېر سخت وه خو انتخاب نو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو چې د لالل غربي هېوادو ته استرالیا کانادا امریکا ته نوکرال اروپا ته خو زه یو په ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ریلیشن چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په سروي اتحاد کې یا په روسیه کې وکیل د مدافع شو تقریبا دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کې په مسکو هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کې ته 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په دفتات سره د ادارې د مبارزې په اداره کې رئیس ته تبتو رسیدګي په دوره یې هوا دغه ریاست ته د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کې مې بیا کار کوو شیخ ځوان د سیو چرخه او خور چې زه مصروفم په کار او دا خو چې مصروفم او په شدت مصروفم او ډیر ته دا زمينه مفایده ولې چې ډیر هغه نشم په دې لا وترینه دې ځان چې ونه وینم ګرچه ذهن مې علي شه باندې مصروف چې وطن څنګه کې وطن ته څنګه زو دا هر شی ما کوتاس ته ټول سره
جان باسب کستا سے شخصی جوان تھا راشو چورونه یا اس مو کورنی چر تا دا و دا چه واده مو کڑای دا چو مشمان لره
زن خوب ما مشکم یو اشاره او کرد زن خبری ناخوال لری متاسفانه چه مامور وفاد شما کنه چه و کال عمر دلو دا و دا هر وقت چیز مجب دارد اول تا تکر کچن یو توقف مو که پام دید چه مامور دیر خوب وفاد شما روز تا بیا پلار می پخانه منصبدار غیر دا سار کود و تاسری توافق ندرلود تسلیم نشو متاسفانه چه هغه وخت زمامداران لخوا شهید شو تسلیم نشو هغه خپله کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته ښار کې هغه کودتاچیانو ته تسلیم نشوه او زما پلار هغه وخت کې د امریکې په هم قمندان و هم رئیس ارکان نو هغه یې د ملګرو سره شهید کړ متاسفانه داسې کیسې وشوې په افغانستان کښې نو ټول راغلي دي چون تاسو پوښتنه وکړه مریاد که نو دا د دې باره کښې اکثره نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو که نه ما د همدغه د روسیې اتباعو سره د یو سره واده وکړه تقریباً دیارلس کاله ژوند وکړه زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کښې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد زه نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونه شو چې تر اخره پاتې شم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مؤثر ژوند تر اخره ونه شو نو دا بله یو خور لرم چې په بلجیم کښې ده یو ورور مې دی په انګلستان کښې دی یو بل ورور مې دی په
جان باسب که په دې اړه راته ووایې چې کور کارونو کښې څنګه یې اشپزي څه دي زده دي دا چې مسافري مو کړې ده حتما په دې برخه کښې بلد یاست که زده مو د څه ښه پخولی شي
ته اشاره وکړه هغه وخت چې محصل وم بې له شکه چې هر شه مې پخول بیا وروسته چې مې واده وکړه خو دې کار کښې هم ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کښې ډوډۍ نه خوړم یعنی شخصا ما او چون مېرمن مې اروپایي نژاده وه نو هغې هم چندان زیات علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کښې هېڅ شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به م راواخېسته او بیا ډېرې ځای به م جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولی شم چې پاخه کړم خو د کیفیت جوابګو نه یې چې څومره مزهدار وي با کیفیته به وي خوندورې به وي د دې واده چا ته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دې کوئ چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بلکل تیره به بده نه وي هو دا چې څومره خوندور به وي څومره په کښې به مالګه او مصاله مراته شوي اوسېږي تر کمه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو در کښې مثلا یو شی جوش وخوري څوم در کښې نه نه پوهېږم بیا تم پاتې شي بیا بلاخره به کله څه خوراک ته ماده شي د ټول شیان په هغه کاغذ دروې مې ښه یاد
جان باسب دغه عمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کښې تېر کړی دی یو مکتب دوره مو په افغانستان کښې وه او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي داسې کومه خوږه خاطره هم پکښې شته ده چې تل ستاسو په ذهن کښې پاتې وي
او والله یو شی خو مې ډېر ډېر په یادېږي چې ما به دا مېرمن ته ویلې ما چې زما لور چې کله پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته اوسېږي او هغه به ما ته ډېره ورته اوسي بیا جالبه دا وه چې کله چې زما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل اوسېږي دا مورګانو ته زما مېرمن چې شپږم منزل کې اوسې لورې راته نیولې وای. هو ستا کاپي ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي. اوس ویلی شم چې همداسې ده، زما ورور ډېره ښایسته ده. نامخت
خدای درته ژوندی لري. جانباز، په وروستیو کې که راته ووایي، تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړي دي، هلې ځلې مو کړي دي، دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي، که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نه کړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده، او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری کې هغه والیتوب د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی، او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بین ملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی، زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. خو دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسو افغانان هستئ، انظور مې دا طالبان دي، او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورې، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره د غاصبینو د فاسدینو سره خاصتي موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. تر اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یوه لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربین لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوقو نه محروموئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځوان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي. نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی، خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات، او تاسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي، او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ کې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه یې که سبا وي، ځکه چې طالب د رشتیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبیشي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ، او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې
کړئ. تور تمونو که مش پیر داد کوم زار لم لالاس چه ظلمونو تی مش پیده او وطنو جوڑ ماتم دے پورتمونو تی مش پیده داد کنزا لملالا سا چه ظلمونو تی مش پیده
شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامی یا بریا احساس کوئ، سکار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 64 01.
You know. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاور
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.